نن دوشنبه ده د غبرګولي یا جوزا یو دیرشمه د جون یویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې.
د هغوی د حضور په خاطر موږ نن دا حال لرو، ځکه هم موږ دا شرایط نه غواړو.
خو تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
په کابل کې د اکسیجن کموالي خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو راپورونو کې د ارمنستان د تر وخت مخکې ټاکنو موضوع څېړو. د ژوند رنګونه هم تر اونیمو بجو په خبري مجله کې اوریدلی سئ. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله واشنگټن ته روان دي. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. پینی مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د سپینی مانی په بیان کې راغلی چې واشنگټن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي. په لامیه کې راغلی چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي. سپینې مڼې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. امریکا ویلي د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنی ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري. د امستردام په دم سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی وویل:
پاکستان د هرې وسیلې څخه کار اخیستی ترڅو په افغانستان کې جګړه عمده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي.
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړی چې ګنې هیواد په خپله خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي. هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي. د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بي ولېږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام را خپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ردری دغه ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومان ژوند، حقونو او راتلونکي ساتنې ته ژمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومان ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي. په افغانستان کې روانې جګړې د شکیل خواو ترڅنګ له افغان ماشومانو هم درنه قرباني اخلي. د یوناما د یو راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړي ربع کې نږدې 450 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 23% زیاتوالی شي. ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. د اتریش په پلازمینه کې د ایران، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبري وکړي. د امریکا استازي د ایران د مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري، خو په غیر مستقیم ډول یې استازي توپ کیږي. مرکچیان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. د خبرو کې د اروپایي ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکي مسئلو موافقه شوی او اوس چې کله مرکچیان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغېز ونه کړي. هغه یکشنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي، خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده. د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتوونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي، فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډاډه نسي کېدی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلز څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلز دواړه د شپږو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلې دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم 3-1 ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم حارس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې تیرش په ایټالیا خپل میلما ټیم ویلز ته یو ګول ورکړ او ماتې ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر 11 پیل شوي او د جولای 13 دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.4 سلرویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.2 دوویش. او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتویش.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیا کې ډاډ ورکړی چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د تروریستانو په امنځاله بدل شي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
د هغوی د حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاري سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زموږ ماشومان د ښوونځیو مخ ته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوه شو چې چا ته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
کارلی کرزی یک شنبه له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد چاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
دوی په جنگ کې ښکیل هیواد چاته پرېږدي چې ګڼي وینې پکې توی شوي او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د دې خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا یو وخت دی چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختمه. کړي. امریکا او ناټو به د سپتمبر تر 11 میله افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلی چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبری بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلي. په تېر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې دیرشو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي پخپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شه چاره عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلي محمدي وویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولی سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پر راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوي د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. ښاغلی هیواد شاه محمود قریشي دی خبرو ته ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دا رد کړ چې ګڼې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامي پرسونل 2500 سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي، خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامي چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړیو تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامي اغیزمنتوب له پلوه فعاله واوسي. په مقاله کې لولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یو ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یوه حل لاره دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دي او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
دا ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یو جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا مني چې په روغتونونو کې په کووینونس ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دې امکانات محدود دي. په کووینونس ناروغي د اخته کسانو د کورونې غړي وایي چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډېر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی کبیر چې د کووینونس څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډېره لوړه ده.
دوی د سیوای مونږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شبخانه د سیوا شکورس کې مونږ ته درې لیتره لا څلور لیتره اکسیجن راکوي. نو زما مریضان دا شخصا د ما مریض د نور مریضانو ته خدای چې د پخپلو سترګو حال ګورم. په شپه ورځ کې یعنی تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه شاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه راوړم. یعنی زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه 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 څومره چې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې ویځې په لس روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې سا ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووینونس ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده، خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووینونس ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووینونس ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوې، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لاره نه دی. په څو دلیل، یو بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې که تر دې نه بستر زیاتوو ستونزه سره مخامخ کیږو.
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده، وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجروح خبره په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول 30 ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي وویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي و 900 بالونه یې هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1320 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربېره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,3921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تېرو څو ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شامل دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله سا ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو ټلویزیون په آرشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یې مړینه یو لویه فرهنګي ځایه بللې ده. د نوموړي مینهوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشینی ښودلې ده.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم یو بهرنی مسأله، ارمنستان پرون ورسته له هغې له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخواني ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنې ځکه مهمې بلل شوي چې تیر کال وروستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمني پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لرې کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو خلکو له ډلې نږدې 50% رای ورکړې. ښایي وروستۍ پایلې څو ورځې وخت ونیسي، خو د لومړنیو پایلو له مخې چې د ارمنستان راډیو خپرې کړي، د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 60% رای ګټلې. په دوی مردا کې بیا د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړي. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له 60 زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسېږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمني څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بېلابېلو ځایونو کې شوي، د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته له بېلابېلو لارو. د بېلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
پارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وي، ځکه د 2006 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان ته اړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2006 کال په وروستیو کې د شپږو اونیو په مخه د نګورنو قرباخ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربان پای ته ورسېدې. په جګړو کې د 6000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول او جګړې د دې لامل هم شوې چې د ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو خلکو غوسه او پاروله او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهره ترتیب شوه. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او ویل چې لخپل دند استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پیله به صدر اعظم یې ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
کال چې دا دی کورونا رااله پروس کالم دا سفر راغلی و چې دلته ولس ډېر په عذاب و ډېر په تکلیف و، نو بیا دا راغلی ده هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنې دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي ته کار کړي. جدي ته کار نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروس کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس یو څه نه یو راواله کړي. دا د دوبي کاتونو و دا څنګه کار وډي هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلی چې هغه د سهار و ماښام د نه لري. یعنې زه قسم درته کوم چې زما په الله قسم یم چې دته یو سړي درې کاکه را ایستله په درو کاکو کښې نو چې هلته څو په ډوډۍ ورکول زه شکر دي د هغو نیم شی لرم. ضرورت مې نه وی ته پیدا کړي، نه مې در اوسه را وړې ده، نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی دېرش دوکانه لري، درې کاکه یې را ایستله په دېرش دوکانه کښې چې درې دېرش دوکانه ده درلوده، په دغه کښې لا هم درې کاکه ډوډۍ را ایستله ده. د خوارو غریبو ولس حق دی خوري دا خلک دونیا هغه چې کوم یو څو پیسه ولري هغه ځای ته ورکړی شي. خوارو غریب پاتې دي وسلام.
زه له دوست فامیلی نه خبرې کوم، ناصری صاحب خبرې کوم. او دې زره کغله دي کله کالونه وتلی نه شو موږ غټو بای چې موږ د رادو له خوا دې غټو چارواکو ته دا خبرې ورسېږي وسلام.
زما نوم محمود بینوالی د کندهار ولایت څخه م زنګ درته وهلی دي. د پوهنتون د څلورم سیم محصل یم. زه دا خواهش لرم چې د کندهار پوهنتون کښې نور لوی اختره پرې رخصت شي، ځکه چې ډېره ګرمي ده. داسې ګرمي دي چې هېڅ امکان یې نشته چې سړی د پوهنتون ته ولاړ شي. کورونا هم ډېره ده. دغه م خواهش دي چې دا زموږ خبرې د صدرسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. سپینی مانی ویلی را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوربه وي. دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالنډ کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف